د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه منې وخت سهار لس بجې شوي. په دې ګړې کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د افغان ولس مشر اشرف غني د پاکستان په اړه څرګندونې، په پېښور کې د بېلابېلو مذهبونو د ځوانانو درې ورځنی سیمینار، او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځ په مناسبت پرون په پاکستان کې مظاهرې او سیمینارونه. خو تر هر څه مخکې اردو نجیب عامر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وایي د پاکستان سره د ښو اړیکو طرفدار دی. په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې نن بیا پیلېږي، او ترکیه وایي د اف 15 د جنگي چکن وتکو له پروژې څخه د دوی ویستل جواز نه لري. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو طرفدار دی. محمد اشرف غنی د سرګندونې پرون د سولې د مشورتي لوی جرګې د پای غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي وویل د افغانستان سوله د پاکستان لپاره هم ګټوره ده.
من به پاکستان صدا میزنم.
زه پر پاکستان غږ کوم چې راځي ټول شکونه غلط ثابت کړو او وخایو چې د غوښونو پر بنسټ ولاړې اړیکې د سولې پر بنسټ په ولاړو او د رښتینی همکارۍ پر بنسټ ولاړو اړیکو بدل کړو.
د افغان ولسمشر د تازه سرګندونو په اړه تر دې غړي د پاکستاني چارواکو نظر مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې هغوی هم په وار وار ویلي چې د افغانستان سره د سولې طرفدار دي او ګڼي چې دا کار د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اقلیتونو د چارو مشیر روی کومار وایي په پاکستان کې د اوسیدونکو بېلابېلو مذهبي خلکو ترمنځ د پوهې د زیاتولو په موخه درې ورځنی کانفرنس په پېښور کې جوړ شوی چې پکې سلګونو کسانو برخه واخیسته. روی کومار پرون ناوخته مشال رادیو ته وویل
زمون کوشش دا د ګورنمنټ چې موږ د مختلف مذاهب کې اختلافات ختم کړو، دوی یو بل سره چې کوم اپینین هغه شیئر کړي، پر هغه محبت او مینه روان شي، ځکه د پاکستان د مختلف د اقوامو د ملاب دی او د دې اقوامو آپس کې انډرسټینډینګ مني نو پاکستان به ترقی نه کوي.
د دې کانفرنس تابعیا د خیبر پښتونخوا د حج او اوقافو مذهبي چارو او اقلیتونو محکمې کړې وه چې د جمعې په ماسخوتن پای ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب مشران نن په قطر کې بیا خبرې پیلوي. د طالبانو د قطر د دفتر یو مسؤول سهیل شاهین مشال رادیو ته وویل د جمعې ورځې تر دامې وروسته دواړه لوري نن بیا خبرې کوي. زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو د تیرې چهارشنبه په ورځ د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. خلیلزاد د طالبانو له مرستیال مشر مولا عبدالغنی برادر سره کتنه وکړه او په خپل وروستي تازه ټویټ کې ویلي اوس وخت رسیدلی چې طالبان وسله کېږدي او سولې ته مخه کړي. خو طالبانو نه یوازې د خلیلزاد غوښتنه رد کړې ده، بلکې په یوه تازه بیان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې او اوربان پیشنهاد ته هم ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو داعش هغه لسګونه مشکوک غړي نیولې چې هڅه یې کوله د مشورتي لوی جرګې امنیت خراب کړي. د دې وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون د مشورتي لوی جرګې ته پای ته رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل دوی د داعش او طالبانو د ډلو پر ضد 2 عملیات وکړل چې غوښتل یې لویه جرګه ګډوډه کړي. مشورتي لویه جرګه پرون د یو پریکړه لیک په خپرولو سره چې پکې پر سوله، اوربان، بین الافغاني خبرو، د افغانستان اساسي قانون او د وګړو اساسي حقونو ته په درناوي ټینګار شوی دی پای ته ورسېده. ترکیه وایي د روسي S-400 د میزایلو د دفاعي سیستم پیرودل هیڅ ډول جواز نه وړاندې کوي چې دوی د امریکې په مشرۍ کې د F-15 د جنگي جیټ الوتکو له پروژې څخه وویستل شي. د ترکیې د دفاع وزیر هولوسی اکار پرون دغه سرګندونې له هغې وروسته وکړې چې د امریکې د دفاع سرپرست مشر خبرداری ورکړ چې د F-15 د جنگي جیټ الوتکو له پروګرامه د ترکیې وستل به د انقرې د کړنو خلاف یو لواقب وسخوي. د ترکیې د دفاع وزیر ترکی خبری ادارې NTV ته ویلي چې د F-15 د جنگي جیټ الوتکو له پروژې څخه د انقرې وستل به د یادې پروژې نور شریکان له ډیرو جدي مشکلاتو سره مخ کړي. د ناټو سازمان د یو غړي په حیث ترکیه د ائتلافي ځواکونو د استعمال لپاره د جوړیدونکو جیټ الوتکو په پروګرام کې برخه اخلي او په خپله هم د سلو جنگي جیټ الوتکو د پیرودلو پلان لري. امریکا وایي دوی د ایران خلاف د لګیدلو بندیزونو له لړۍ څخه د 15 بندیزونو د صرف نظر کولو یا له پامه غورځولو اقدام غځولی دی چې له مخې به یې روسیه، چین او اروپایي هیوادونو ته اجازه وي چې د ایران د ملکي جوهري پروګرام سره خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دوی د ایران خلاف دوه نور بندیزونه چې د غني شوو یورانیمو د صادرولو اړوند ول او دوی پخوا له پامه غورځولي وو بیرته وضع کوي. د ایران خلاف د ټولو صرف نظر شو بندیزونو موده نن پای ته رسیدونکې وه. تمه ده هغه هیوادونه چې لا هم د ایران سره په کار بوخت دي یا د امریکې د هغې یو اړخیزې پرېکړې خلاف دي چې د 2015 کال د جوهري تړون نه ځان وویسته د واشنګټن د دې پرېکړې هرکلی وکړي. او وروسته خبر ده چې د جاپان او جنوبي کوریا چارواکي وایي چې شمالي کوریا نن د جاپان د سمندر لوري ته د لنډ واټن یو شمیر توغندي توغولې دي. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو مشر ویلي پیانګ یانګ یو توغندې د خپل ختیځ ساحلي ښار وونسان څخه د ختیځ لوري ته توغولې چې په سمندر کې غورځېدلی دی. چارواکو وروسته ویل چې شمالي کوریا څو توغندې د سمندر لوري ته ویشتي. د جنوبي کوریا خبري آژانس یونهاب د دغه هیواد د ګډو مسله ځواکونو د مشر له قوله لیکلي چې د جنوبي کوریا او امریکي چارواکي د دغو توغندیو تفصیل معلوموي. سپینې ماڼۍ ویلي امریکا د شمالي کوریا له دې اقدام خبره ده او د حالاتو څارنې ته به دوام ورکوي. لومړني راپورونه وایي ویشتل شوي توغندي بیلیسټک ډوله نه و. شمالي کوریا په وروستي ځل د 2018 کال په نومبر کې بیلیسټک توغندي ازمویلی و. دا تر دې ګړې د مشال راډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال راډیو اوردل چې نجیب عامر وړاندې کوو. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري افغان ولس مشر اشرف غنی وایي غواړي چې له پاکستان سره اړیکې ښې کړي، خو یو کار کوي
چې ټول مخکې خو پاکستان او افغانستان یو بل باندې اعتبار راولي.
او په پېښور کې د بیلابیلو مذهبونو د ځوانانو درې ورځنی سیمینار پای ته ورسید. د ځوانانو ویل
نور د انسانیت په سطح باندې چې کوم حقوق د انسانیت دي هغه ټول دوی ته هم دغسې حاصل ولې په ځمکې
وام مذهبونه چې دي هغه انسانیت ښیي، د یو بل سره مینه
ښیي، بایچاره ښیي. د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځ په مناسبت په پاکستان کې مظاهرې او سیمینارونه شوي.
زوم په هواد کې ژورنالیستان ژوند ته خطر ده.
او د خبر پښتونخوا حکومت نرخزیان ته هم د وړیا علاج لپاره د زیات انصاف کارډونه ورکړل. او په روسي نمای کې د باختر ستوري خبرونه کې د شاعر بغزاده دانش پر کار اهم راپور لرو. لمشال رادیو سروسی. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي غواړي چې له پاکستان سره خراب اړیکې ښې کړي. نوموړي ویلي چې د افغانستان سوله د پاکستان د اقتصاد لپاره اهم ګټوره ده. د پاکستان لخوا لا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو د سیاسي چارو پوهان وایي ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او باید چې د ښه کولو لپاره یې عملي ګامونه پورته کړل شي. تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې ورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی وای پاکستان ته پیغام ورکوي چې په افغانستان کې لسولې ورسته بایا ډالۍ دومره لوی وي چې د پاکستان اقتصاد به ورسره ښه شي. ولسمشر اشرف غنی دا سرګندونې د مئی پر دریمه په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې د پای غونډې ته په وینا کې وکړې. د ویل
من به پاکستان صدا میزنم،
زه پر پاکستان غږ کوم چې راځي ټول شکونه غلط ثابت کړو او وخیو چې د غوښونو پر بنسټ ولاړې اړیکې د سولې پر بنسټ په ولاړو او د رښتینی همکارۍ پر بنسټ ولاړو اړیکو بدل کړو. راځي ثابت کړو چې دا یوازې لویدیز هیوادونه نه دي چې خپل کړکیچونه حلولی شي، او دلته اهم یو مدنیت شته او زموږ ستر اسلامي مدنیت تر هیڅ مدنیت کم نه دی.
اسلامی ما از هیچ تمدن کده کم نیست.
پا په دې اړه مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تماس هڅه وکړه خو بریالی نه سو. د سیاسي او سفارتي چارو پوهان وایي د پاکستان او افغانستان خپلمنځي ښې اړیکې له دې کبله هم د دواړو هیوادونو په ګټه دي چې یو له بل سره پول لري. د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي د ده په فکر د پاکستان اوسنی حکومت هڅه کوي چې له افغانستان سره اړیکې ښې سي.
پاکستان خو تر اوسه کوشش دا ډېر وخت نه زوینم، خاص کر چې عمران خان کرنه وزیر اعظم شوی دی، په هر فورم دا بیان کوي چې د افغانستان امن کې چې موږ نه څه کېږي یا به کوو، کوشش به ورسره کوو، هر مرسته ورسره کوو. د افغانستان امن زموږ په ګټه کې دی او د افغانستان دننه زموږ په هېڅ چا کې ملګرتیا نشته.
د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي افغان او پاکستانی چارواکو تل ویلي چې ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او دوی به یې د شکولو هڅې کوي، خو د رحیم الله یوسفزی په وینا د اړیکو د شکولو لپاره په کار ده چې دوی عملي ګامونه پورته کړي. له نوموړي مې وپوښتل چې د ده په فکر عملي ګامونه څه کېدای سي. ده وویل
عملي ګامونه خو دا دي چې ټول نه مخکې خو پاکستان او افغانستان یو بل باندې اعتبار راولي، یو بل باندې تورونه نه لګي، یو بل سره تجارت کېدی شي. د پولې مسلې دي، د افغانستان او پاکستان اقتصادي تعاون دی، هغې کې زیات اوس مشکلات دي نن سبا. نو زه فکر کوم چې دا مسلې چې دی نو په دې کې پرمختګ کېدی شي.
د یادونې وړ ده چې افغانستان او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه پاکستان په دې تورنوي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنګېدونکو وسلوالو ډلو مرسته کوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي.
ځونکو تاسو یې ورل شپ غون ولس مشر وایي له پاکستان سره اړیکې خې کول غواړي، که څه هم د پاکستان ولسی حکومت د دغه پړه څه نه دی ویلي، خو د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ غونډه کې د افغان سولې د پروسې ملاتړ شوی. دغه خبره د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې نن په خپل بیان کې کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
په پېښور کې د بېلابېلو مذهبونو د ځوانانو درې ورځنی پروګرام بیګا ماسوتن پای ته ورسېده. د پروګرام ګډونوالو په ټولو انسانانو غږ وکړ چې د یو بل د مذهب او انسانیت احترام وکړي. د دوی په خبره ځکه چې ټول مذهبونه همدغه درس ورکوي. دوی وایي ټولو مذهبونو د انسانیت درس ورکړی او تر څو چې دې ته عملي شکل نه وي ورکړل شوی نو تر هغو په نړۍ کې امن نشي راتلی. دا پروګرام چې د ټول پاکستان پکې د هر مذهب منونکو برخه اخیستې وه د خیبر پختونخوا د مذهبي او اقلیتي څانګې لخوا را جوړ کړل شوی و چې تفصیل یې د شبیر جان په دې راپور کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د اوقافو حج مذهبي چارو او اقلیتو محکمې لخوا دغه د ورځني پروګرام کې د هیواد د ټولو برخو نه د کم شمېر ډلو خوشا درې نیم سوه هلکان جنکوز د کونکو ګډون کړی وو چې پکې د هر مذهب سره تعلق درونکو پوهانو د یو بل د زغم او د هماهنګۍ خبرې وکړې. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره د اقلیتو یا کم شمېر ډلو مشیر روی کمار مشال لیډو ته د دې غونډې د مقصد په حق له ویل
مقصد دا دی اور په دنیا کې د ټیم ټیررزم چې کوم دی هغه ډېر سیوا شوی دی اور ریسنٹلی په سریلنکا کې چې کوم داس شوی دی هغه نمک په نیوزیلند چې کوم واقع شوی دی دا مختلف مذاهب په درمیان چې کوم اختلافات دي د دنیا کې چې کوم ټیررست دی هغه نه فائدہ اوچته. زموږ کوشش دا ده ګورنمنت چې موږ د مختلف مذاهب کې اختلافات ختم
اقلیتو حقونه کم گنی او دا چې اسلام مذهب دویلا پورا پورا حقونه ور کړی دی.
دومره حقوق زم چې یو عام مسلمان ته نه دی حاصل کړی، نور د انسانيت فسخه باندې چې کوم حقوق د انسانيت دی هغه ټول دي ته دغه څه حاصل نه کیږي چې یو عام مسلمان
دا مردان سره تعلق لرون کې د سیک مذهب منون کې سرنجیت کور وای چې د نړۍ هر یو مذهب مینا امن او انسانيت خای
پکار چې موږ خپل هیومانټی سرو کو انسانيت باندې ډېر توجه ورکړو، ځکه چې موږ ټول انسانان یو. هغه حضور صلی الله علیه و علیه وسلم دی، که هغه زموږ نانک دیو جی دی یا ګورو گوبند سنگھ صاحب جی دی، که هغه د عیسی علیه السلام دی، که هغه هر یو مذهب نه دی، نو هغه ټول چې کم دی نو د انسانيت درس راکړی دی. او دلته دې کانفرنس کې هم دغه زده کړل چې موږ سره چې سم دی نو هغه هر څه د انسانيت په بیس باندې دی، او موږ ته پکار دی چې موږ انسانيت ته فروغ ورکړو.
دا بنیاد نه راغلی دا هندو مذهب منون کې ریکا کوماری وای چې د ځوان کله لپاره داسې حل ځلې ډېره اړتیا لري.
دې لپاره خو ځکه ضروری دي چې موږ فیوچر په دې باندې پېښ شي چې دې ایسته کې څومره مزګونه شي، هغه انسانيت خې دی، یو بل سره مینه خې، بای چاره خې، زموږ په مینس کې چې کوم دا لري والی دي دا هم ختم شي، او زموږ د ملک چې د پاکستان چې دینه دا به ډېر خطر کې.
دغه د روزنه پروګرام چې د جمعې په مسخوتن سره ورسېدو، پکې د هلکانو جنکو ترمنځ د سندرو سیالې هم وشوې. دغه ځوانانو غوښتنه وکړه چې داسې پروګرامونه بیا بیا او د سوبې نورو برخو ته هم وغځول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
پام کوا
په دو لس نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
د سولې پر لور
په سلور نیمو بجو،
جمهوری غګونه
پپاو کم پینزو بجو.
اردوونکو د پاکستانی ولسمشر عارف علوی د کراچۍ د کور مخې ته د یو شمېر ورکړل شوو کسانو خپلوانو پر لت وهلې دي. دوی وایي حکومت دې د دوی ورک د کورنۍ غړي پیدا کړي او عدالت ته دې وړاندې کړي. د پر لت برخوال وایي تر څو چې ورک کسان نه وي خوشي شوي، دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د سند صوبې حکومت بیا وایي دوی له احتجاج کوونکو سره لیدلي او د هغوی غوښتنې یې اوریدلې دي. تفصیل د بوریوال کاکړ په راپور کې ورو.
په کراچۍ کې د یو شمیر ورکړل شوو کسانو خپلوانو د تیرې میاشتې له 28 نیټې راهیسې د ولسمشر عارف علوی د کراچۍ د کور مخې ته پرلت وهلې دي. د پرلت یوې برخوالې او د بشري حقونو مبارزې نغمې شیخ د مې پر درېمه مشال راډیو ته وویل دا یوازې له شی مسلک سره د اړه لرونکو ورکړل شوو کسانو کورنۍ دي. د دې په وینا که څه هم یو څو کسان خوشی سوي دي، خو بیا به هم دا پرلت تر هغه وخت دوام ولري تر څو چې له کراچۍ د شیعه مسلک تښتول سوي شاوخوا شپېته کسان ټول نوې خوشی سوي.
دا به تر هغه وخت روان وي تر څو چې ټول کسان پر لت نه وي راوړل شوي. داسې پرلتونه او مظاهرې اوس په نورو ښارونو کې هم پیل شوي دي، او که دوی کسان خوشی نه کړل نو د نړۍ په نورو هیوادونو کې به هم پیل شي.
په سند کې د ورکړل شوو کسانو د خوشي کولو لپاره د مبارزه کوونکو سازمان مرستیال مشرې سورت لوهار مشال راډیو ته وویل یوازې دا شپېته تنه نه دي، بلکې د دې په وینا سندي ملت پال هم پلوش میر ورک دي.
موږ چې تر اوسه د سندیو ملت پالو سیاسي کارکنانو کوم لیست جوړ کړی دی، په هغوی کې شاوخوا سل تنه ورک دي، خو ډېری کورنۍ داسې دي چې ریاست په بېلابېلو طریقو ویرولي دي او هغوی اوس د ورکو خپلوانو په اړه غږ هم نشي پورته کولی.
د سند د کار او خدمتونو وزیر سید ناصر حسین شاه په کراچۍ کې د ولسمشر د کور مخې ته د روان پرلت په اړه مشال راډیو ته وویل
د دوی چې کومې اندېښنې دي د هغې په اړه موږ له دوی سره لیدلي وو، او باور مو ورکړی دی چې بېګناه خلک به په بند کې نه ساتل کېږي، او دا مناسب نه دي چې په داسې طریقه خلک په بند کې وساتل شي.
له سید ناصر حسین شاه څخه مې وپوښتل چې دا ورکړل شوي کسان چیرې دي او چا وړي دي. نو هغه وویل چې نور دوی ته نه دي معلوم، خو په عدالت کې ځینې مقدمې هم روانې دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځ په مناسبت د پېښور پریس کلب خبریالانو مظاهره وکړه. دوی تور پورې کړ چې دا وخت له سختو بندیزونو سره مخ دي او یو شمېر خبریالانو روزګارونه هم له لاسه ورکړي، خو د دې باوجود د خبریالانو د اتحادو مشرانو په نورو خبریالانو ټینګار وکړ چې په دې حالاتو کې هم خپل آزاد صحافت ته دوام ورکړي. تفصیل له پېښور د غلام غوث په دې راپور کې ورو.
پیښور کې تیر مازیګر د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د احتجاجي لاریون د خبریالانو لخوا ترسره شو. په دغه مهال د پیښور پریس کلب مشر سید بخارشاه مشال ریډیو ته وویل
ملګري راغونډ شو او د دې عهد دوباره پخلیو شو چې موږ به د خپل ازادي صحافت چې کوم رول دی موږ خپل پخپله لوبو او دغه شان هیڅ قسمه د بو هیڅ قسمه د ګمنرز موږ خپل طرف نه خپل رول ټیټ نه خپل کار وکړو.
د بیپولی خبریالانو په نوم د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي اخبار خټک مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پاکستان کې رسنۍ د سخت فشار لاندې کار کوي او آزاد صحافت د سختو ګواښونو سره مخ دی.
غوري په نړۍ کې صرف 9% خلک په هغه وادونو کې اوسې چرته مکمل ازادي ده. نو د پاکستان په نړۍ کې چې کم نمبر دی اغا یو سل او دو سل وختم دی. دینه سوچو کې چې زموږ په هواد کې په لیکلو په ویلو او په غږېدو څومره زیات قدغنونه دي او څومره زیات بندشونه دي. ژورنالیستان ژوند ته خطر ده. بله ورځ یو ژورنالیست په ډېر اسماعیل خان خار سره وژل شو، تر ننه پورې لا پته نه لګي چا وژلې دي.
د پېښور په څیر دا ډول احتجاجي مظاهرې تېره ورځ د پاکستان په نورو ښارونو کې هم ترسره شوې چې پکې د خبریالانو مشرانو په سختو حالاتو کې هم د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره په کار کولو ټینګار وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
همدغه موضوع کې پاتې کیږو. له پېښور د اسلام آباد ته، په اسلام آباد کې هم په نېشنل پریس کلب کې د صحافت د ازادۍ ورځې په مناسبت سره یو دستور وشو چې پکې د سینټ د پخواني چیرمن میر رضا ربانی په ګډون یو شمېر سیاستوالو او خبریالانو ګډون وکړ. په دې موخه ګډونوالو پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک هیواد وګرځاوه او ویل دلته صحافیانو ته د تحفظ د مسلو سره سره اقتصادي ستونزې هم ورپېښې دي. تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې ورو.
د مئی په درېمه د صحافت د نړیوالې ورځې په موقع د اسلام آباد نېشنل پریس کلب په بندوبست تابعه شوې دستوري ته په وینا کې د سینټ پخوانی چیرمن میر رضا ربانی وویل چې ډېره د افسوس خبره ده، دلته د خبریالۍ د حالاتو انشورنس کېږي خو د خبریالانو نه، او دا چې د صحافت ازادي د پاکستان د آئین برخه ده، خو د بده مرغه دلته صحافت کله هم آزاد نه دی پاتې شوی. وایي د قانون څه خبره کوي چې دلته خبریالانو د تحفظ قانون په کار دی؟ دلته قانون ته ګوري ولې پاین کې آرټیکل 19 نشته کوم چې دا وایي باید میډیا آزاد وي. د پریس ازادي پاین کې بنیادی حقوقو کې شامل ده. که خبریال آزاد نه وي او اختیار نه لیکي نو دا شن بد عوام وګړي په هیڅ د آرټیکل 19 اتر لاندې زما حقوقونه متاثر کیږي. په دې موقع مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي یو مخکخ او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وویل پاکستان کې د خبریالانو لپاره حدود ټاکل شوی او دوی دغه حدود
آزاد کاری، لیکن داسی موضوعات نیچی پاگی باندھے اگر خبر نشی قبل ہے، لاپتہ افراد بند خبر نشی قبل ہے. پکار دادا چی حکومت یو قانون سازی ہو کی چی دا صحافیانو سیفٹی اور سیکیورٹی دا پارا.
مشال ریڈیو چی صحافیانو صحافت دا ور پیخو مسلو پاړه د نېشنل پریس کلب صدر شکیل قرار څخه پوښتل نو هغه اووی نن دور کې د صحافت ازادي خلا لري خبره ده. صحافیانو ته خو په میاشتو میاشتو تنخواګانې نه ورکول کیږي او که څوک د خپل حق تپوس کوي نو ورلا لری سیمو ته بدلی کوي او یا یې له نوکری وباسي.
هم ازادي کرونا روئے جی اپنے فکر معاش
دے وہی مونږ د ازادي غم مجاړو کده خپل معاش فکر وکړو. دا وخت پاکستان کې د میډیا په زرګونو کارمندان د بیروزګاری د عذاب تیریږي او مونږ ته ښکاري چې دې کې میډیا مالکان او حکومت سره میلاو دي، ځکه چې میډیا مالکان خلک د کارونو نه وباسي او حکومت هم پاغې ځان غلې کړي.
کارکون میډیا کې کارکون بیروزګار ہیں.
صحافت نړیواله ورځ په داسې حال کې مانځل کیږي چې څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې امان الله نومې صحافي نامعلومه کسانو وجلې او دغه لړکی د داخله چارو لپاره د سینټ قیمه کمیټې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نه درې ورځو کې جواب غوښته. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ ستوریدونکو، په یادو دواړو راپورونو کې چې کوم تورونه د رسنیو په مالکانو او د پاکستان په حکومت ولګېدل نو هغو په تیر وختونو کې دغه تورونه رد کړي دي. همدا دغه موضوع کې پاتې کیږو. د صحافت نړیواله ورځ هر کال د مئی په درېمه منزل کیږي. په پېښور کې د خبریالانو ټولنې مشران وایي په ټول ملک کې شاوخوا 2000 د رسنیو کارکوونکي لرې کړل شوي دي. بلخوا په پاکستان کې هغه خبریالان چې له رسنیو لرې کړل شوي دي خپل آوازونه یې په ټولنیزو رسنیو کې راپورته کړي. پر دې موضوع د ګولیاز دا راپور اورو.
د رسنیو ازادۍ نړیواله ورځ هر کال د مئی په درېمه لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځلو مقصد د هغو خبریالانو آوازونو ته اهمیت ورکول دي چې د ټولواک رژیمونو او ځینې جمهوري حکومتونو پر ضد غږ راپورته کوي. په پېښور کې خبریال محمود جان بابر وایي په پاکستان کې او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې آزاد صحافت کول ډېر ګران شوی دی. د دوی په خبره د رسنیو مالکان خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې نه ورکوي او همدغه وجه ده چې متبادل کار یې شروع کړی دی.
اول دا سلسله په قبایلي علاقو کې چې صحافیان په مزه مزه ختمېدل. قبایلي علاقې ته چې جاتو دکاندار او استاد او یا یو سرکاري نوکری کوونکی چې کوم دی نو هغه هلته صحافت پرې لګېدل. آزاد صحافت لکه ډېر کم تاسو ته ملایي. دې وخت کې زیاتره صحافیان چې کوم دی کاروبارونو ته لاړه او هغه صحافت چې کوم هغه چا مشن او چا به یو ډېر ښه طریقې سره هغه صحافت کولو بس خپل ژوند او مرګ ته نه کړو صحافت پرې کول او رښتیا به ویل.
په پېښور کې د خبریالانو ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی وای په هیواد کې د رسنیو کردار کمزوري کولو کوششونه روان دي او شاوخوا 2000 د رسنیو کارکوونکي له ادارو لری کړل شوي دي.
میډیا اونرز باندې کوم مختلف میډیا هاوسز دي د هغه مالکانو باندې کم دي پرشر ورزونې او د هغه نتیجه د کارکنانو د متاثر کېدو په نتیجه کې مخې ته راغلی وه. او کارکنان کمزوري شوي دي، کارکنان بېروزګاره شوي دي، مختلفو ښارونو کې په زرګو په تعداد کې 2000 نه زیات تیارېږي.
په جمهوری هیوادونو کې رسنۍ ډیر زیات ارزښت لري خو په پاکستان کې په رسنۍ وخت پر وخت بندیزونه لګول شوي دي. په ځینو سیمو کې خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له هغه ځینو خبرونه ورکړي او بیا په ځینو سیمو کې خبریالانو ته یوازې د هغو خبرونو ورکولو ویل کیږي چې د حکومت پالیسۍ سره سمون خوري. په پېښور، اسلام آباد، لاهور او د ملک په نور برخو کې خبریالان له ټلویزیون یا ورځپاڼو لرې کړل شوي دي خو دوی په ټولنیزو رسنیو لکه یوټیوب، ټویټر او فیسبوک خپل آوازونو ته دوام ورکړي.
پاکستان میں اس بات پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یو این سیکیورٹی.
اچھا، اس میں دو تین باتیں ہیں. شہباز شریف صاحب پہلے دن سے یہ
صحافت میزبانی تجزیہ کاری کے 24 سال.
خبریال محمود جان بابر وای په پاکستان کې حکومتونو هر وخت د رسنیو مالکانو ته د هغو خبرونو لری کول وای چې د دوی خوښ نوي.
ګورېږي د خلک سره ډېر په عام حالاتو کې نه دي جوړ شوي. د دې ډېر چې څلوېښت څلوېښت کاله د دې تجربه ده. اوس که دوی ته یا مالک وي یا ورته دا خبره ورته وکړي چې حکومت دې نه خوښي یا ادارې دې نه خوښي بس تر کور کې نه نو که هغه کور کې نه ده هغه مرګ دی. نو هغه مرګ نه بچ کېدو لپاره خلکو ځان ته متبادل لارې چې چا ځان له خپل یوټیوب چینل کول کړی دی هغې په ذریعه باندې هغه خپل د جذباتو هم اظهار کړي، صحافت هم اظهار کړي، خپل غصه هم ډېر اظهار کړي. جو ګوره تاسو زه لرې کوم خو زه دلته سره خبره کوم. نو دا یو جدوجهد هم روان دی. په دې کې هم تاسو ویلی شئ چې دا اختیار که حکومت او ادارې ځان سره ساتي نو دا داسې کار دی چې دا دومره آسان کار هم نه دی. دې وخت کې
پوهان وایي کله هم د میډیا کارکوونکي په نښه شي نو د دې اثرات په ټوله ټولنه وي. په نړۍ کې د انتخاباتو څارونکي نړیوال ادارې هم په خپل راپور کې ویلي چې میډیا په سیاسي بحثونو کې مهم رول لري. خو د پاکستان حکومت په وار وار د صحافت ازادۍ خبره کړې او د دې لپاره یې د رسنیو د نظم نوې اداره هم جوړه کړې ده.
مشال لړیو ته وګه سرودن خو په غراپور کې چې په حکومت کم تورونه ولګي د یاد درسنې په مالی قانون او حقي دغه تورونه په وار وار رد کړی دي
کپی خورت کابلې دل لای لا لای دل لای
زنګ مایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو هم ووري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپیچ بین کولې دل لای لای دل لای
مشال رادیو ته وګه ستې لسنې بجی شوی لنه جی باندې د خبرو لنډی زور
افغان ولسمشر وای له پاکستان سره د اړیکو د خکولو طرفدار دی. محمد اشرف غنی د سرګندونې پرون د سولې د مشورتي لوی جرګې د پای غونډې ته د وینا پر مهال وکړ. نوموړی وویل د افغانستان سوله د پاکستان لپاره هم ګټوره. د افغان ولسمشر د تازه سرګندونو په اړه تر دې ګړی د پاکستاني چارواکو نظر مخې ته نه دی. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتونو د چارو مشیر روی کومار وایي په پاکستان کې د اوسیدونکو بیلابیلو مذهبي خلکو ترمنځ د پوهې د زیاتولو په موخه درې ورځنی کانفرنس په پېښور کې جوړ شو چې پکې سلګونو کسانو برخه واخیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده او طالب مشران نن په قطر کې بیا خبرې کوي. د طالبانو د قطر د دفتر یو مسؤول سهیل شاهین مشال رادیو ته وویل د جمعې ورځې تر دمې وروسته دواړه لوري نن بیا خبرې کوي. زلمی خلیلزاده او طالب مشرانو د تېر چهارشنبې په ورځ د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو او داعش هغه لسګونه مشکوک غړي نیولي چې هڅه یې کوله د مشورتي لوی جرګې امنیت خراب کړي. د دې وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات پرون د مشورتي لوی جرګې تر پای ته رسېدو وروسته دغه څرګندونه وکړه. ترکیه وایي د روسیې 400 د میزایلو د دفاعي سیستم اخیستل هیڅ ډول جواز نه وړاندې کوي چې دوی د امریکې په مشرۍ کې د 15 د جنگي جیټ الوتکو له پروژې څخه وویستل شي. امریکا وایي د ایران خلاف د لګیدلو بندیزونو له لړۍ څخه د 15 بندیزونو د صرف نظر کولو یا له پامه غورځولو اقدام غځولی چې له مخې به روسیې، چین او اروپایي هیوادونو ته اجازه وي چې د ایران د ملکي جوهري پروګرام سره خپل کار ته دوام ورکړي. او د جاپان او جنوبي کوریا چارواکي وایي چې شمالي کوریا نن د جاپان د سمندر لورې ته د لنډ واټن نه شمېر توغندي کولې. لومړني راپورونه وایي فایر شوي توغندي بلیسټک ډوله نه و. سپینې ماڼۍ ویلي امریکا د شمالي کوریا له دې اقدامه خبره ده او د حالاتو څارنې ته به دوام ورکړي.
دا و نجیب عامر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خبرونې لرو. لومړی راځو روښانه مستقبل اونیزې خبرونې ته. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې اوري چې د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي له زده کړو فارغ شوي ځوانان د حکومت لخوا شروع شوي تربیتي پروګرامونو کې برخه اخلي او تجربه ترلاسه کوي. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي. راځي چې په ګډه ته وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونې قبول کړي. پوهان وایي د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې د دنیا د پرمختګ سلسله ډیره توند شوه. د ژوند هر برخه د کمپیوټر سره تړل کیږي او پکې د کار کولو رفتار سوچنده سیوا کیږي. د نوي کول ځوانانو هم د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي زده کړو ته مخه کړي. خو د کمپیوټر د زده کړو ماهرین وایي په دې څنګه کې د زده کړو لپاره پکار ده چې زده کوونکي هم لکه د کمپیوټر توند او بیدار وسی غنی په عملی ژوند کې به شاته پاتې کیږي. د لړکې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د کمپیوټر د تعلیم نه فارغ شوي ځوانانو لپاره داسې پروګرام شروع کړی چې پکې دوی خپل زده کړې په عملی توګه استعمالوي او ورته سناسه پیسې هم ورکول کیږي. په پېښور کې دا پروګرام د سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ په نوم چلیږي. د دې مرکز مشر ابتهاج خان مشال ریډیو ته په دې هکله وویل
دا داسې وی چې موږ مخکې مختلف ګورنمنت ډپارټمنټس ته لاړ شو او موږ د پروژو کې تاسو ته څه شی پکار دی ګورنمنت کې یا تاسو ته څه شی ضرورت دی او هغه مطابق چې دی بیا موږ د الکان او جنکه هر څو چې د دې سپیشلټی په څه شی کې ده د دې بیسیک چې کوم کوالیفیکیشن دی هغه دی چې کم از کم د 16 کالو اډیوکیشن کړی وي او اغین اپس چې دوی دی بشک دی ڈیزائنر وی اکنومکس دی وی چې څه شیم کری وی نو دوی دی لڑکی دی چې خو دی شرط دا دی چې دوی دی اج کم پروجیکٹ دی اگے پر معیار مند دی پورا راتی نو سپیسیفک اگر نشت دی کوالیفیکیشن خو چې پروجیکٹ ریلیٹڈ اند دوی ہائرنگ کی دی موسٹلی
نو موڑے وای په دی پروگرام کې د نورو سانګو نه فارغ شوی ځوانان هم برخه اخیستلی شي
هر پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ ڈیفر کی اس مونږ سره یو پروجیکٹ چې کم مونږ چې دی ایکٹیو بورډ سره یو کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم جوړون آئے کې زیادہ کار دا سے دے چکم کے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کم دے اور لیگل پکے زیادہ دن آئے پروجیکٹ پر ہوں گا بیا یو کانٹینٹ رائٹ اینڈ رائٹر ہائر کرے دا نو عمدہ کریں گے اس چیزنگ ہم تو ضرورت بھی اس طرح کی کم فیمیل کانٹینٹ رائٹنگ کی وہ الیکٹریکل انجینئرنگ بیک گراؤنڈ دے نہ وہ کمپیوٹر سر سے تعلق نہیں چلے عمدہ سے ہوں گا سر یو ڈیزائنر دے چاہ اکنامکس کرے دے بیچلر ان اکنامکس اگر ڈیزائننگ کے دا وہ اسکلس کافی خو باقی چاہ کمپیوٹر سائنس کرے ہو نو مونگا میرٹ بیسز مند چې دی هغه دی سلیکشن کړی چې دا هغه دی سکل زیات خدي په دې بیسز مند نو صرف کو مطلب په تاسو انجینیرینګ هم کړی وی کمپیوټر علاوه الکتریکل کړی په تاسو سکل خدي نو تاسو په دې کې سلیکټ کیږئ شه
ابتهاج خان نمو پختلی چې په دې پروګرام کې د داخلو په اړه ځوانان څنګه خبرې دلې شي او انتخاب یې څنګه کیږي
هر کال چې دې یو اشتهار چې دې اګي بورډ اخبارونو کې مرضی په سوشل میډیا مرضی موږ کوشش کوو چې څنګه خپل سایډ نه چې څنګه له دې خلکو ته دا ورکولی شو چې یا تاسو دې اپلای وکړئ نو اپلای خلک کوي او کافی اوس چې دی ورو ورو دا ډرایم سایکل تقریبا 30 خلکو موږ هیر کړو خو موږ له دې 1000 نه زیات دي خلک اپلای کوي لګیا دي دې لپاره نو مخکې اپلیکیشن اوپن دوه موږ چې کوم بیا وې دي فارم وی اورډر کولی بیا را فارم ایویلیټ کیږي هغه مطابق بیا دې 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 انټرویو زموږ په کال کو انټرویو نه پسې دې یو ټیکنیکل ټیسټ نو هغه د ریجیکشن پروسیجر دې چې څو د درې وړاندې سټیپس کې دې نه سلیکشن
نو موږ وای کوم ځوانان چې مهنت کوي نو د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې د کار او روزګار موقع ډېرې ښه تر لاسه کولی شي
ما په خیال کې چې اوس چې کم آی ټی بورډ او آی ټی چې کم کار روان دي په خبر پښتون پال کې نه دا ډېر زبردست روان دي او ان شاء الله زما امیدونه ډېر ښه دي چې زما خیال کې کافی ښه د دې ما ته فیچرز کاری خو دا دی چې عمر خبر ده چې څوک په کار دي چې دوی نور محنت وکړي موږ اوس هم موږ ځان کړی چې موږ انټرنیشنل لیول یا سټینډرډ سره مقابله کولی شو خو چې څونه محنت کړي څونه ښه طریقې سره دوی خپل کار وکړي خپل ځان وښيي انټرنیشنل کمیونټی ته نو هغه رنګې عمر ته عمر دوی ته زیات اپورچونیټیز به انشاءالله ملاوي
ابتهاج خان زیاتوی چې یو تن هر ځای د نوکرۍ لپاره درخواست جمع کوي نو د تجربې پوښتنه ترې کیږي موجوده حکومت ځوانانو ته د دغه تجربې ترلاسه کولو موقع ورکوي بلخوا د سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ مرستیال مشر سهیل خان نمو پوښتلی چې په دې پروګرامونو کې جنکۍ هم برخه اخلي او کڅنګه
زمونږ د شروع نه دا خبره باندې موږ زور ورکو چې کمې جنکۍ دي زمونږ ولس هغه زمونږ سره په دې پروګرام کې شریک شي نو په اولنی بیت کې هم زمونږ سره خاص په دوه شهرونو کې دوی نه کوي دا چې ډېر نه په بند اور کې کم دي موږ سره شلو کسانو کې څلور پنځه جنکۍ دي څلور جنکۍ دي او په درېم دور کې اوس موږ سره په شلو ورځو کې شپږ دینه کېږي نو زمونږ دا کوشش دی داسې ماحول ورکو داسې هغه کو چې هغه ته پاتې کړي د خپل زده کړې کولو د کار کولو ښه مواقع په لاس باندې ورشي او هغوی سره تکلیف یا شکل محسوس نه کړي
نوموړی وایي همداراز دوی د شاته پاتو او سیمو هلکانو او جینکو ته ډېره ترجیح ورکوي چې قبایلي سیمې په سر کې دي
د قبایلي سیمو بالکل هلکانو خو په اولنی دور کې هم دي په درېم دور کې هم په درېم دور کې هم شته او جنکۍ چې کوم دی په اولین دور کې اګین دور کې نوي اوس په درېم دور کې زموږ سره یو جنۍ ده او موږ هم کوشش کوو چې څومره د قبایلي سیمونه یا هغه سیمې چې په هغه کې د ایجوکیشن کمی ده یا په هغه کې جنکو ته د کار کولو مواقع جنکو ته تعلیم حاصلو مواقع کمی وي موږ هغه انکرج کړو او هغوی چې کوم دی د مخکې کړو هغوی له دا موقع ورکړو چې هغوی راشي
سهیل خان د ځوانانو او میندو پلرونو په نوم څه پیغام لري
پیغام زما ته خاص کړ د قبایلي سیمو لپاره یا نورې داسې سیمې چې هغه هغې کې ایجوکیشن یا تعلیم کم دی هغوی زه مشرانو ته او هغې هلکانو جنکو ته هم دا ویل غواړم چې کمپیوټر ته داسې فیلډ دی چې په دې کې تاسو ته بهر وتل ډېر کم وي نو په دې کې چې کوم دی زه به خاص کړ جنکۍ د قبایلي سیمو دا هغوی پیرنټس ته دا پیغام ورکوم چې تاسو خپلې جنکۍ یا خپل ماشومان چې دي هغه کمپیوټر فیلډ ته وباسئ ایون نن سبا داسې هم شته چې تاسو په کور کې ناست وئ او کمپیوټر باندې کار کوي او تاسو پیسې ګټلی شي او که چېرته بهر هم راځي نو ما چې کوم دی کوم کتلی دي کمپیوټر یې داسې واحد فیلډ دی چې په هغې کې ښځو ته پیسې نه پورته ډېر ښه موقع ملوېږي د هغوی انوایرمنټ هم ښه وي د هغوی کوم خلک چې وي هغه هم پوهوي هغه جنکو ته عزت ورکوي.
د سیویک انوویشن فیلوشپ په پروجیکټ کې مو له څو ځوانانو سره هم خبرې کړي چې له یوې لنډې دمې وروسته یې اورېدلی شئ.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې اورئ چې د کمپیوټر او انفارمیشن ټیکنالوژۍ د تعلیم نه فارغ شوي ځوانان د حکومت لخوا شروع شوي تربیتي پروګرامونو کې برخه اخلي او لا نور هنر او تجربه ترلاسه کوي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ کې مولا یوې قبایلی زده کوونکې سره خبرې وکړې. هغه وایي
ما نوم ماریا دی او د قبایلی علاقې نه تعلق ساتم. دا د دین سره یو علاقه ده حسن هیل کې دا نه تعلق ساتم او دلته کې زه راغلی یم سافټویر انجینرینګ په فیلډ د ایز ایم ایس نو په کوینه ده بی ایس سی کوم لیکر او اوس ایم ایس کوم لګیا یم.
ماریا افریدی وایي خپل خپلوانو یې د تعلیم او بیا بهر ته وتلو مخالفت کاوه خو مور پلار یې له دې سره ودرېدل.
زه خپل چې مو کومه کورنۍ ده کنه هغې بتل خطور کې یم چې د دوره مخکې راغلم او دې شاته یې مور پلار دي او ما خبر ورته کوم چې کله ایجوکیشن ښځو ورکو کې تعلیم راشي نو هغو به مطلب مخکې راځي. نو ما امې چې کوم در تعلیم خو یې ډېر نه ده کړی ما چې کومه دې ده اغه سه فون پر ویل درته د اغه مطلب رمشه د پلاس نه ما یې دی دا چې ریکون پر تعلیم کړو نو دا وخت چې مو بچی دې اوس مخ کې لوښي هرکه یم چې کوم ترونه دی یم چې کوم ګران دی نو هغه دې خلاف دی چې خځه بنور سي او زه چې کوم دا نو زه یم چې زه تل می راغلم زه مخ ته زه اوس زه ډېر کوششم کوم مخ ته ډېر کوشش کوم ځین چې مو نور ور کې دې مخ ته راشي.
نوموړی وایي داسې یو پروګرام جوړوي چې پکې به د ټلیفون په ذریعه خلک په خپلو سیمو کې د ګندګۍ یا نور مشکلاتو لرې کولو لپاره په اسانه چارواکي خبرولی شي.
زه چې کوم ټیم کې کار کوم نه غواړم چې سبایا سره ریلیټډ ډبلیو سی سی جوړم نو هغه چې خلک څنګه خلک دي چې خبر ولا یا کېږي ولا چې څنګه خلک دي نو هغه لږه راځي مشکله چې هغه خپل مسله چې دا هغه اورګنایزیشن ته هغه چې کوم اورګنایزیشن ته غوته وسنګ رسوي نو هغه پرمختګ کوي چې کمپیوټرایز او چې کوم موبایل اپ هغه جوړوي چې خلک هغه باندې کال کوي او اسانه باندې سمسته ودرسي. نو موبایل د تاسو سره وي دا موبایل کې کوم دا نو چې کوم هغه دی ان کوم چې سمارټ فون دی په هغه کې به تاسو پلی سٹور هم کوي دی نو مطلب چې تاسو ویډیوز ګنډل نو تاسو هغه ډاونلوډ کوو او تاسو هیڅ نه کې ګنډي هغه نه تاسو ورو ورو او هغه به چې څنګه یې ریټي او بٹن دا چې هغه وایو نو هغه ریپورت کوم دا هغه
د سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ په مرکز کې مو د یو بل زده کوونکی محمد اساق نه وپوښتل چې په کوم پروګرام کار کوي.
ساجي د موږ پروګرام داسې ده چې ډایریکټریټ اف انډستری ان کامرس د خبر کې د خیبر پښتونخوا کې څومره ادارې دي د فرم دي د مدرسې دي د ان جی اوز دي د رجستریشن لپاره چې کاغذي کاروي دی او سپوري او موږ د دې کار کوو د دې ادارې کې کوم فلمونه دي کاغذي کاروي او سپوري کیږي. موږ د دې طریقې کوم چې دا کاغذي کاروي په کمپیوټرایزیشن کې بدل شي چې کم کار دی په افته کې کوي هغه کار به اوس په یو ورځ په دوه ورځو کې کوي.
نو موږ وایي له دې سره به یادې ادارې او خلکو ته ډېر اسانتیا ترلاسه شي.
د دې ادارې څخه د سرکار ځان راغی یا اکثر د نور حکومتي نو ادارې برابرې لکه پولیس راغلو یا داسې نور د ادارې د حکومت والا موږ ته د دې ان جی اوز په باره کې معلومات پر کار کې دي چې بلاډو نو هغه ریکارډون کې چې د اختصار کول نو ډېر غټ ټیم د ادارې د نو اوس هغه ټیم دوه صرف یو ورځې تر راغلي او د دې په دغه بچت وشي نو د کوم نه د کوم نه پاتې هغه پاتې نه لګي کله دا حکومتي ادارې دي نو باران کې وشي دا چې نو څه مرګ یې مرګ په داسې سوني کې څه دې شي نو هغه وخري خو دې سره به تر دا کېږي چې اوس هغه پهلو نه دا څه دې چې د ورورۍ دي نه او یو منټ چې دا نه نه لګي دا ریزلټ ملادي دي دې سره دا چې ټیک را روان دي دا خبر په خپل فاو حکومت د دې سره دې کار ته شروع کړي نن سبا ډیجیټل دور دی نو هفته هفته ټیم په ډیر غټ ټیم دی چې یو ډس یو ګڼې کې ورکړي.
محمد اسحاق وای په کار د تعلیم یافته ځوانان د خپل تعلیم سره تړلې څنګه کې په سن اس ډول ځانونه مصروف ساتي. محمد اسحاق د خپل تعلیم مکمل کولو نه پس په پېښور کې د سیویک انوویشن فیلوشپ پروجیکټ نومي مرکز کې تربیتی پروګرام کې زده کړې کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربا منوشا ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد.
مشال رادیو ته وګستئ. زم تاسو قربا اسر الله مومن تاسو روخانه مستقبل اونیز خبرونه واره ده چې منور شاته ستوند کاله اوس هم ولجمن سره سم ورسیدلې د بلې اونیز خبرونه د بختر ستوري د ادبي خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ باز محمد ابي چمتو کوي راځي چې پګړورته وکړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې بل دیر سره د تعلق لرونکي شاعر بغزاده دانش د ویړغونډي او د هغه د نوي چاپ شوی کتاب زبن لیونه کېګم مخکتنی ریپورت وړاندې کو. بیا به د غازی امان الله خان د 950 تلین په مناسبت د یوې جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو او په اخره کې به له یو شوقي سندرغاړي سره د زړه خواله هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو په جلال آباد کې میهن خبرندوی ټولنې د خیبر پختونخوا له دیر سره تعلق لرونکی شاعر بغزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځه او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زبن لیونه کېږم مخکتنه یې وکړه. نور حال په ریپورت کې. د میهن خبرندوی ټولنې یو تن مسؤل عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بغزاده دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کېږم دا راغونډ کو دا چاپ کو تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګه دا مناسب وګړ چې دانش صاحب عبدالله راوبلو مخکتنه ورته جوړ کو تر څو د برې پښتونخوا کم مینوال چي دا ورسره نزدینه وګوري.
د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلي ول.
دانش صاحب د شعر د نورو ټکو پر ځای احساس واقفیتا ارزښت ورکړی ده. د پرې پوهېږي چې
زما ولس صفه خی او څنګه زو ورته وټړل شم.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبري وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دا یو رسا غږ ده او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار دي چې خلک عاجل ویخول په کار دي. دا خلک پورو کېدو دي مختلفو تلسمونو لاندې راغلي دي د دې د ویخول لپاره د دانش شاعري یو جادوګنم یو سحرګنم.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمېر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لبسینګ کړي وویل.
ډېر شعرا دي خسته لیک کوي خو بس سړي کې یو کمال یي مونږ ورته کریشن وو. که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد په شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله او چې خپل مینوالو سره لنګدې نه ګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسر زما د کتاب مخکته نو شو دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوالو هغه زما ورونه زم زمنګ د ویني د مینی رښتا ده. هغه خلک ما د نزين نو کتلی نو راغله ما د غوي سره کیناسته ما غي می ولي د غي می واوري نو دا ډیر خوشاله يم مبل داده چې خپل کور احساس ساته کی
په پای کې بغزاده دانش د غونډي ګډونوالو ته یو شمیر نظمونه وویل چې لدرون استقبال سره مخ شول.
زبا نلیونه کې کوم ستا په لاس کې زور قلم دی او زما تاریخ بلی کې دغه ټول تاریخ پر هر دی ویني ویني مال کې مال کې زپ خپل پرار کې پروت يم. صرف دا زما ګنا ده چې پښتون يم غیرتی يم او بچی د عبدالی يم ننګیالی يم جنګیالی يم توریالی يم بریالی يم. اوس زما دا صفاتونه ټول په ما باندې بد لګي. دا د پلار نیکو نمونه ټول په ما باندې بد لګي. زه په خپل صفت شرمېږم. زبا نلیونه کېږم.
یاد دیوی چې په دی وروستیو دو دریو کلونو کې بغزاده دانش په خپل فیسبوک باندې ویډیوي شعرونه خپروي چې له عمله یې په خیبر پختونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې بزرګونه مینوال موندلې دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو په جلال آباد کې پیکری دریز مرکز د غازی امان الله خان د 950 تلین په مناسبت د یوې غونډې په څنډه کې یو بحث ترتیب کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. په دې بحث کې استاد اکبر شیر د غازی امان الله خان په نړیوال سیاست خبرې وکړي. نوموړي د هغه په نړیوال سیاست کې په دغو دریو برخو رڼا واچوله.
نړیوال سیاست کې درې حلقه ستراتیجی درلودل. غازی اول حلقه یې ډېر زیات تاکید په دې باندې چې د اسلامي نړۍ سره خپل اړیکې کاملا منظم کړي. دویم حلقه کې ډېر زیات کوشش وکړو دغه دولتونو سره چې دښمن دولتونه نه مګر په صنعتي لاس پر مختلفي دولتونه وي. په درېمه مرحله کې برتانیا او برتانوي هند دولت د دې سره اړیکې بیرته عادي حالت ته وګرځولې.
ډاکټر اسدالله خالص په دې بحث کې وویل کله چې امان الله خان واک ته ورسېد بهرني سفرونه یې وکړل او هڅه یې دا وه چې څنګه کولی شي چې خپل هیواد ته د نورې متمدنې نړۍ تجارب راوړي.
چې کله دا پاچا کېږي بیرونی سفرونه او ټول هڅه یې دی چې څنګه کولی د صنعت په برخه کې نور پرمختګونو هغه الګو هغه نمونې چې د نړۍ نورو مخلوقاتو پې خپلې ټولنې بسیا کړي دي دغه فکرونه دغه تجربې دغه افکار دغه ابزار دا راوارد کړي. خو غټه خبره چې د امان الله خان دوران کې دور ته ډېره توجه کوله هغه یوه د ښځو برخه وه او بل د ښځو په برخه کې د ښځو د عصري تعلیم برخه وه.
انجینر ستنمیر زهیر بیا په دې بحث کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د مطبوعاتو په ازادۍ باندې خبرې وکړي. نوموړي وویل
د لومړي ځل لپاره مطبوعات قانون جوړ او دا د جدي په دیشمه دیار له سو دریم کال کې د مطبوعاتو کې د اجازه او پرشش ورسره سم د دولتي نشراتو په څنګ کې آزاد نشرات هم رامنځته شي. د آزاد نشراتو په نتیجه کې درې جرې دي یا درې اونیزې راووتې چې یوه یې انیس وه. دا د مې په 15 په 1920 کال کې دا راووته. بله یې د نسیم سحر په نامه باندې وه او مدیر احمد راتب دوی هم ډیر جدی لیکلی و.
غازی امان الله خان د امیر حبیب الله خان زوی او د امیر عبدالرحمن خان لمسی و. هغه د خپل پلار د واکمنۍ په دوران کې د کابل والی و. خو کله یې چې پلار ووژل شو د حکومت واګې په لاس کې واخیستې. په 1919 میلادي کال یې له انګریزانو څخه خپلواکي واخیسته او لس کال یې حکومت وکړ. په 1919 میلادي کال یې استعفا وکړه او پر ځای یې د هغه ورور عنایت الله خان پاچا شو او دی خپله ایتالیا ته ولاړ. په 1918 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه ومړ. جسد یې افغانستان ته راوړل شو او د هغه له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، صابر شوقی چې له تیرو 20 کلونو راهیسې شوقیه سندرې بولي، وایي چې هر چرته چې دوستانه محفلونه جوړیږي دی ورته پرته له ماویزې ورځي او خپله هنري تنده پکې خړوبوي. له نوموړي سره مو د هغه په پن یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
صابر، دغه د سندرو شوق در کې د کله نه پیدا شو؟
تقریبا په 40 کلنۍ کې دغه سره شوق و. زما ما به دا پخواني سندرغاړو لکه منور استاد شو، سید محمد، سید عالم، د دې کیسټې ما اورېدلې. زده کله چې ما دې دوه اورېدلې زما همداسې یو شوق پیدا شو. تیارانو بنډارونو ته کېناستم، د دې چې یو سندره به مې ویل ټپه مې ټپې را سندره شول، همداسې بې شوق لږ نور پسې اوګد شو.
ځینې وخت داسې د یارانو محفل وي، ته ورته رامخته کېږي، سندرې وایي، په جرات یې وایي او که نه؟ اوس
صابر صاحب ښه په جرات یې وایم، ځکه چې اول کې لږ کم جرات وم، هغې وخت کې لږ ډېر پوهېدلم هم نه، چې استادانو سره ناست نه. اوس مې ماشاءالله جرات هم بیخي ډېر دی، هر څه ډېر دی.
ته په 40 کلنۍ کې سندرو ویلو ته راوتې، د شوق نه راوتې، اوس دې عمر څو دی؟
اوس عمر مست 1 یا 2 سلوېښت کاله.
دغه شل 200 کلونو کې چې ته سندرې وایې، نو داسې مشهور استادانو سره به مخامخ شوی، ورسره به ناسته پاسته کړي، هغوی چې تا اورېدلی یې، تا ته هغوی څه توصیه کړې ده دغه سور او لید جوړولو په باره کې؟
ولا بسب، زه خو ډېر سندرغاړو سره ناست یم، لکه بریالی سمدی، دغه شازوان منور او رضوان منور، او زمونږ ما سره چې بیا ډېره خواري کوي، او په دې سور لید کې آصف خلیلی چې ډېر یو ښه سندرغاړی او خار منرچین دی، ډېر او ډېر پوه هلک دی په دې سندرغاړو کې، نو ما سره ډېره خواري کوي. زه دغه خلکو په دې تال او سور او لی باندې پوه کړم، یو وخت کې زه بیخي نه پوهېدم. ما به مقام لکه په یو شي کې وکړو، لکه کستوري بیروي لري، ما په کستوري کې مقام کو، بیروي کې به مې غزل واچوله. نو د دغه استادانو برکت دی چې لږ کم تم لږ ښه شوم. اوس خو لا ښه نه یم ډېر، خو مقصد اوس هغه خپله سندره روانولی شم.
داسې په باقاعده توګه چا ته شکره یخې ده؟
نو شکره خو مې چاته نه دی خبر. صاحب،
ما چې اکثره هنرمندانو سره مې مرکې کړي دي، هغوی راته په خبرو کې ډیرو ویلي دي چې شکره کې نه دي، نو دغه پندې په هغه اصلي مانو سره نږدې کېږي. نو ستا سره دا فکر نشته؟
ولا بس صاحب، د فکر خبره خو بیا له ده، خو دغه کم استادان چې دي، نو دې د بی ګوړې ماته خود نه کوي، نو د ګوړه د هغه چا د پاره خود په کار دي چې هغه ته مثال نه خي. او زما د ټول انډیوالان دي خیر دي، اوس ما سره بي غیر د ګوړې نم ډیره خواري کړی ده. خو
جلال آباد کې چې هنرمندان دي، دوی ودونو محفلونو ته دعوت شي، او تا نه غوښتنه وکړي ته ور سره ځي؟
ولا زسم ولا نه بس صاحب، چې څوک مونږ غواړي او څوک زمونږ سره شوق لري، علاقه ولې زمونږ واسه سره مونږ ترې جاري ولې نو زار چا سره ځي انډیوالان؟
هغه طبيعه هم ته د شوق په حساب باندې دا کې وکنه، داسې که سماویزه څوک ورکوي نو
نه نه، زما د شوق حساب دی، زه په خپل شوق باندې مین یم، او زه په دې فن باندې مین یم، او دغه غزلیات مې ډېر خوښېږي، هر شی مې خوښېږي، ټول شاعران مې خوښېږي، خو زه په خپل شوق مین یم. هغه کم دغه د پاره زه نه کوم چې زما په کې کوم ګټه یاد غي.
نو همدغه ستا شوق به مونږ د مشال راډیو اورېدونکو ته هم ور ورسوو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره با تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد بیت ته اجازه ورکړي. خط او آباد وسی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالي پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.